سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس ازادۍ رادیو څلور ساعته خبرونه لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.9 موږ اورېدلی شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي د دوی د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي ریډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر له مخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا عالمانو د لړم یا اقرب پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بیا ستاد او افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د اکتوبر میاشتې راهیسې د بیا ستاد او افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د تعامل مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر خبر ورکړی دی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه د برېټانیا له شارج دفیر سره په کتنه کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا لیکي چې مولوي کبیر د افغانستان او برېټانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دفیر په دې کتنه کې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوي دی. تر اوسه د برېټانیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون په خپل ایکس پاڼې خبر ورکړی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې 15,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان د دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوي انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبرې اعلان کړې ویل یو ډیپلوماټیک حل لار دې ته زمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیلو په شمال کې خپل مينو ته ستانه شي. په تیر اکتوبر میاشت کې ایموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د وی موافقې منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. کته هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرون د یونان په پلازمینه اتنه او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د هغو کسانو په وړاندې به خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بره سره د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه واورئ چې ویلي دي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند سره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په لیدنه کې د ټي ټي پی په اړه باندې خبرې شوې دي. دا چې ولی د دوی په لیدنه کې د ټي ټي پی او د پاکستان کې د روان انتخاباتو په اړه خبرې اترې شوې دي، په دې اړه د ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه اوروزګان ته هم ورزو چې په دې وروستیو کې پکې د ودونو شمېر ډېر شوی.
وس تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس ته پاکه کار سره وروچلې ګرد پس په دغه باندې خلکو مصرفونه او ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوت.
دا تاریخ سربیره په دې ولایت کې نور کوملارو چارو ودونه ته زمينه برابر کړې. په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. او کندهار ته بیا ورزو چې حل ته د مطبوع کارکونکو وایي چې کارونه پکې شوې دي. که وخت پات شو ساسو پیغامونه هم راخلو، نور مطالب هم شته، ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې د له منځه وړلو هوکړه شوې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله راپور کړی دی چې په دې لیدنه کې د هوکړه هم شوې چې د اسلام آباد او د تحریک طالبانو پاکستان ترمنځ په لنډمهاله رسمي یا نا اعلان شوي اوربند هم رامنځته شي. سیل پدیر پورکی
یو شمیر پاکستانی رسنۍ ولدی ډلی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړې او جزئیات خبره کړې. د ورځپاڼې د خپل سرچینو له قوله ویلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله اخوندزاده بیا د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په ځپلو او لمنځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتې. دغه وسلواله ډله چې د کابل په ګډون یې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خونړیو چاودنو مسولیت منلې. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ویسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لری کول او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان له سرګند پیغام سره چې طالبان دې د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ یو وټا کې تللې، د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څنډې ویلي، خو پوخانه طالب چارواکي سید اکبر اغا تاییدوي چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره لیدلې دي. سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل
و دا مولانا صاحب شیخ صاحب سره کتلی دي نن د به بجو دي زی نو زه چې معلومی لري چې موضوع ان شاء الله پاکستان د او د پاکستان د جوړش په باندې دوی مطمئن دي تر دې راندې کېدلې شي دا موضوع دي په څه طریقه باندې خلاص شي د دوه ملکو تر مابین دي هغه اړیکې چې دي هغه تاریخي سوي هغه دي حادثه.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهراً د اړیکو درغولو په هدف مولانا فضل الرحمن دروانی ونی د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړ چې نن پایته ورسید. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپان خبر شوې ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت لګنو لړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خکې دوی ورسره خبرې او بحثونه کړي. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچ تیر ورځ په خپل ونیزه خبری ناشته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او لټي ټي پی سره د خبرو بیا پیلېدل یې رد کړل. اغلی بلوچ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي.
پاکستان از ناٹ انټرېسټډ.
پاکستان لټي ټي پی سره چې په پاکستان کې د نننه د ګڼو تروریستي پیښو مسؤل دی د خبرو لپاره لیواله نه دی. له افغان چارواکو مو غوښتنې پر خپل ځای دي. یو ځل بیا غواړو څو د ټي ټي پی د مشرانو په ګډون په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي.
پاکستان په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د طالبان حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریښې په خپل هیواد کې ولټوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و په کندهار کې د طالبانو د مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ترمنځ په خبرو اترو کې د جی ټی پی په کنټرول او د داعش په لمنځوړلو موافقه شوې وه. په همدې موضوع زموږ همکار اجمل آند په پېښور کې د پښتنو له مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه پوښتنه کړې ده چې آیا د دغه دوو مشرانو ترمنځ د دې موضوع په تړاو به خبرې شوې او کنه؟
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې طالبانو سره خپلې اړیکې هغه لري، مګر داسې اړیکې نه دي چې ګویا دې طالبانو ته ویلې شي تاسو کوي یا طالبان دسره داسې نږدې دي پاګې دي، او بل طالبان پوهېږي چې پاکستان کې د افغانستان باره کې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړوي، نو دا د فضل الرحمن په لاس کې نه ده. په دې پوهېږي فضلرحمان صرف یو خپل ځان باره کې یو انتباه جوړول غواړي چې ګویا دی یو سیمه ایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړه کړې ده، خو داسې دینه سره جوړیږي نه. ما یقین دی دا یو جهاني لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضلرحمان زور رسي او نه د طالبانو زور رسي، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دی ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مده، څه هیله لري؟ تاسو ویل چې د غواړي چې د خپل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډې تللې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کوو ګڼو نو طالبانو سره لیدل نه څه څه لاسته راوړنه کېدای شي؟
دې پرې پوهېږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا کېږي او دې غواړي چې هغوی ته دا ونمود کړي، دا ورته وښيي چې ګویا دې په افغانستان کې نفوذ لري، نو چې هغوی دې جنرالانو ته آماده شي چې پښتونخوا کې او بلوچستان کې رت د توس پاري بلوچستان کې ټول به تل سپارې خو د پښتون نشینې سیمې چې دي چې دغونه قدرت ته توس پاري او د مخکې هم په دې نوم باندې پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی وو او په بلوچستان کې هم په ائتلافي حکومتونو کې ګډون درلودلی د ګوند، نو اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا جی ٹی پی یا طالبان یا دا کسې نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي، خو دا ده چې دغه چې کوم ډیورانډ کرښې سره نږدې سیمې دي په دې کې دی غواړي چې د انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ونیسي.
څه فکر کوئ چې ٹی ٹی پی دم ګړی پاکستان کې انتخاباتو ته څومره ګواښ پېښولی شي؟
او ٹی ٹی پی خو پخوا هم ګواښونه ډېر پېښړي دي، د درې انتخاباتو زه شاهد پاتې شوی یم، 2008، 2013، 2013. په دې کې دوی چې کوم پښتون ملي ګرا خلکو دوی انتخاباتو ته نه دي پرېږدي، ٹی ٹی پی د هغې مخې نه وبلې ده وژلې دي، کمپینونه یې ورته وران کړي دي، کاندیدان یې ورته وژلي دي، خو دا زما یقین دی چې ٹی ٹی پی خپله اجنډا به نه وي، دا د پاکستاني جنرالانو ایجنډا ده. ګوره چې پاکستاني جنرالانو خبر چې پوکو هغوی ته طالبان چیلنج نه دی، هغوی لپاره پښتون او بلوچ بلیګرایي چې ده دا هغوی خطر ځان ته بولي او د دې په ضد باندې اقدامات کوي او هغه اقدامات د ٹی ٹی پی له لارې کوي، نو اوس دې زلتم که کېږي نو دا اقدامات خدای ونه کړي، خدا تاسو وګورئ دا محسن داور باندې بلوچ حمله وشوه، هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی، نو دا دین اخاری چی بیا هم که دوی مداخله کوي نو دغه د جنرالانو په خواهش بکوي.
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چې راغلی ویل چې غوښتل د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا، تاسو واقعا داسې یو ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب؟
ترنګلتیا خو په دې معنا شته چې تکتیکي توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې یو فاصله پیدا شي، خو دا تکتیکي ده، ستراتیژیکه نه ده. ستراتیژیکه په معنا باندې پاکستان او طالبان خپلو کې متحدین دي او هیڅکله دې دومره فاصله نه پیدا شوي. یو دویمه خبره دا ده چې پاکستان کی جنرالان اس کلا اجازه نه ورکي چې د افغانستان باره کې کوم پاکستان سیاست ته دا د سیاست بدلارو لخوا نه جوړ شي یا د غیر پکې نفوذ ولري. نو طالبان چې په پاکستان کې ټول عمر غیر تیر کړی دی او دلته نه تللی دي، هغه په دې خبره پوهیږي چې فضل الرحمان که د باره کې دوی سره خبرې کړې وي هغه به لافې کړې وي، هغه پوهیږي چې دا خبرې اساس نه لري. نو تریکلتا به فضل الرحمان یا سیاسي خلک ځکه نشي لري کولی چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالانو سره دی بلکې خلکو سره نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې پخانی سناتور و د پختنو مشر افراسیاب خټک و چې کابل ته یې د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د سفر په اړه و د طالبانو د مشر بالا هیبت الله سره یې په کتنې او د ټي ټي پي د کنټرول په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
و سمیوه نړی والا موضوع اخلو. ایران په یمن کې د حوثی اغیانو پر هدف د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه وخندل. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتۍ و حمله کړې دي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روانه جګړه ښایي د سیمې نورو هیوادونو ته وغځېږي. تفصیل په دې راپور کې.
حوثی یاغیان چې د ایران له ملاتړه برخمن دي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د حوثی یاغیانو د پوځي څانګې ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبرېده د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثی یاغیانو خلاف 3 حملې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره شپه په ویلامیا کې ویلي چې دغه اقدام وشو ده امریکا او متحدان یې په سره سمندرګي کې د ایران د ملاتړه د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتېدل نسي زغملی. د هغه په وینا دغو حملو د بیړۍ چلولو د لارو ازادۍ او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی و. بایدن ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثی یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلی چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په 1400 ساحو کې د حوثی یاغیانو پر څه باندې شپېته اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثی یاغیان خپل بریدونه ونه دروي، ډیر نوی تاوان به پرې کړي. خو حوثی یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثی یاغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړې، هغه محدودې، متناسبې او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوالې سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثی یاغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل. حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سره سمندرګي کې د کښتۍ چلونې پر مسیر د دوی حملې له فلسطینیانو او حماس ډلې د دوی ملاتړ په ډاګه کوي. سپینې ماڼۍ وایي چې د حوثی یاغیانو د اقداماتو له کبله څه باندې 2000 کښتۍ مجبوره سوي پر سره سمندرګي له تګ د ډډې کولو لپاره پر بدیلو لارو په زرګونو کیلومتره اوږده مزلونه وکړي او د څه باندې 16 هیوادونو یا د کښتۍ عمله یرغمل سوي یا هم د حوثی یاغیانو د سمندري غلاو له کبله له خطر سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا او امریکا لخوا دا تازه حمله داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حوثی یاغیانو پکې غوښتل سوي چې په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو خپلې بې باکانه حملې بندې کړي. چین او روسیا له هغو څلورو هیوادونو دي چې دغه پریکړه لیک ته یې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په جنوب کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د چاپي مطبوعاتو کارونه د نور کلونو پرڅاله پکې شوې دي. په دغه ولایت کې د چاپی مدمو مسؤلان وایي په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو د دوی په کارونو هم اغېز کړی او د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
محمد هارون سلطان د تیر وو کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
پخوا خو بیخي ډېر ښه و، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه داشان ډېر چاپېدل، اوس چندانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څو کې دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې موږ په موږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي، نو داسې هر شی داسې سره کم سوي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپین کښته وو، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه وو چې شی به ترلاسه کوي، چپتران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي، موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده. صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. کاروبار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. څه شم دی، یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوعو کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي او خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړیو کلونو کې د اسلامي امارت ته راتګ سره به کېدای سي په لومړیو څو میاشتو کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې او د مطالعې یو شمېر مینوالو آن د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه
له کندهار مو د هغو مطبوع د مسؤلانو خبرې واورېدلې چې ویلي و په دې وروستیو کې کارونه پکې شوي دي. له کندهار به یې ګاونډي اروزګان ته ورشو چې د دې ولایت اوسیدونکي ویلي چې په دې وروستیو کې د مرکز ترینکوټ سربیره په ولسوالیو کې د ودونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې ولې د دې ولایت ځوانان ډېر ودونه کوي علتونه یې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژدسو ځوانانو خپل ودونه وکړه او خپلې ناویانې د اورزګاني دود سره په ګلپوشو موټرونو کې تر کورونو راوستې. دوی وایي په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لس او یا هم اته کاله تیر سوي وه، خو بلاخره سږ کال وتوانېدله چې د واده د مراسمو او د ولوار خرچه پوره کړي. خدای چې دغه ظلمۍ څنګه د خپلو ودونو مصارف او یا هم خرچې پوره کړي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن مې سنلاتی د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو په واقعیت سره هم لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو سږ کال د ودوو کچ ډېر زیاته ده او اکثر خلک ودونه کوي، نو زه خو خپل یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بوله مزکه چې په خوا کې جنگونه و یا ځینې نامنی وي. یو لامل خو دغه امنیت دی، او بل لامل هم دغه دی چې موږ د خلکو د خولې څخه ورو په لس لکه کالداري همدغسې په دولس لکه کالداري وایي، نو ځکه دا ډېر لوړ قیمت دی. نو اوس لس لکه دولس لکه یو من تاریخ بیخي زیاتې روپۍ دي.
نوم یې رحمت الله علی، د جراوت ولسوالۍ یم.
پخوا خو دنیا دغه نه اوس تاریخ ګران سو، خلکو په چې تقریبا تاریخ خرڅ کې من تاریخ لري، د کور ګرد مصرف پورې، د هغوی د واده پورې، د نور مصرفونه هم مثال ادا کوي نه دی. پخوا خو نه مصرفونه نه وه، دنیا دغه تاریخ ارزانه وه، پیسې خلکو نه سوی برابرولی. وس تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس خدای پاکه کار سره وروچلې ګرد بس په دغه دغه باندې خلکو مصرفونه ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه خپل کارونه سره مختب وتل.
نومې شبیر احمد د مرکز سره کوډ اوله کړه فاند په خو په برتلا باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسوي، د جسو لامل کې د لسی یو خچدي حالات په خو په برتلا باندې ډیر سعودي، ځکه یو امنیت د لارې د ځای سنځ نو سره خلک په ویرو په ډار کې ژوند نس کولای نه کی. یو دغه لامل دی، او بل خلک چې په خو په برتلا باندې اقتصادي وځي لر نسبت په خو د شسوي ده، هغه د جې لامل چې په خو چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري و، و ساغه تاریخ تقریبا دغه د 2.5 ملک افغانو یا د 2 ملک افغانو سره برابر دي. نو دغه وجسم کې دلته چې خلک په دغه خاطر باندې چې دا تاریخ رانسوي خپل ودوتی د مور کړی.
اورزګان ولایت د نږدې واکه سلن خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداري پوری تړلې دي، او د همدې لارې د خپل کورنیو لپاره خواړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي، نو ولورونه جرا کم کړي او د ناوړه دودونو څخه د لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښته.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي، او خلک دې کانې کړي تر څو خپل لوړې او خويندې پکښته ولور ورکړي او خلک لستونځو خلاص کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وروره، موږ خادم اشکری زاده دا ټلیفونو سره ډیر په زور یو، نو دا موږ پیغام تر مسوله شروکو ورسو یاره، تاسو ته دا هیله ده، او دا سړکونه ډیر خراب دي یاره.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ور چې سیم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی وروره، موږ دا سی یو چې ودانه سیم کارت په لزر کلداري مې سره غمی اورس کار وکي بیا بند دی کمپنی ناری وځ در رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کوي سنتیاره ته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی دسپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خې ضعیف د زمرد د انټرنیټ شبکې نهسته، زده ټولو شارواکو نو می دا هیله د لاغو سي د زمرد ولسوالی ته پام دره او کیسه رادیو ولسوالی ده، یان دی یو شبکې به سیم پکې په اړه د پرکېم انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده. آزادی رادیو زخه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې ټولو شارواکو پورې ور.
سلام کی اسلامات میں من مردہ پیغام دی رو رت راجا جی رجوی پری مرس رئیس مرست نے کی مرس رئیس کو مک نے کی ولی رو رمرس کری جی نو خل گودا ڈیر خل گودا دی وای مر تاریا کر دی جی وہ بند کری مجھے نو ڈیر خل گو تاریا منگ پہ منجی کوئی کر دی جی نو دا ولی نہ ماتی مر سے ماتی ادخ کی نور خل گو سے نہ ماتی چکندہ خل گی داغو سے نہ ماتی مگ سے ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کې یا سم د میلا کې. السلام علیکم، دا زما پیغام دی ازجر یوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړی ده چې بغیر برکی تذکیری برېښنایي تذکیری سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې دغه برکی تذکیری اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت د مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره موږ ته حل کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرې خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دویمه نیمای کې دلته د ازادي راډیو د مرکو د لړۍ د ازادۍ میلمه کې یو بل میلمه سره مو خبرې کړي دي چې دا پروګرام د تاسو شیبو کې